د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه مخکخه خزي خبري. په دې خبرونه کې ملالۍ بشیر کوربنه ده، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. په ترکیه او سوریه کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر 15,000 ته لوړ شو. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې په ترکیه کې د دې خونړۍ زلزلې د مړو شمیر 3,400 او د ټپیانو شمیر 20,000 ته رسیدلی دی. په سوریه کې د مړو شمیر له 1,400 اوښتی او زرګونه نور هم ټپیان شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې یوازې په ترکیه کې له 6,000 زیاتې ودانۍ نړیدلې چې لا یې هم تر لاندې د پاتې کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. آژانس د ملګرو ملتونو په حواله ویلي دي چې په سوریه کې هم 224 ودانۍ نړیدلې او 315 نورې زیانمنې شوي دي. پرونۍ زلزله د 1999 کال له زلزلې وروسته چې له 10,000 زیات کسان یې ووژل په ترکیه کې تر ټولو خونړۍ زلزله ده. د پاکستان د سند ایالت له زندانه د 40 نورو افغانانو د خوشی کېدو خبر ورکړل شوی. باختر خبری آژانس چې د طالبان حکومت اداره کوي نن د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د بیان په حواله راپور ورکړ چې دا کډوال په پاکستان کې د افغان سفارت او په اسلام آباد کې د کډوالو د ادارې د هڅو په نتیجه کې خوشی شوی دی. په بیان کې راغلی چې ټول خوشی شوي کسان به ډیر ژر د سپین بولدک د دروازې له لارې افغانستان ته واستول شي. بیان زیاتوي چې د کراچۍ په لندي او پیچي محبسونو کې د 168 نورو افغانانو د خوشي کولو لپاره هڅې هم روانې دي او ښایي اړونده محکمه تر 2-3 ورځو پورې د هغوی د خوشي کولو حکم ورکړي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ له دې مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو چې د کراچۍ په مرکزی زندان کې 400 افغانان له هم بندیان دي. د متحده ایالاتونو جمهوری پالو وکیلانو د ټویټر اجرایی رئیس ایلون ماسک ته د یو شمیر طالب چارواکو د تایید شویو حسابونو په اړه خبرداری ورکړی دی. د واشنگتن ټایمز ورسپانې د راپور له مخې د استازو جرګې غړو پات فالن، کیت سلف، رونی جکسن او جیمز مویلن په یو لیک کې ښاغلی ماسک پوښتلی دی چې ټویټر څنګه د دوی په وینا د شریرو عناصرو لخوا د دې ټولنیزې شبکې د ناوړه کارولو مخه نیسي او څنګه د آبي رنګه علامې په وسیله د حسابونو د تایید په پروسه کې د حساب لرونکو هویت چک کوي. ماسک وروسته له دې چې د ټویټر اجرایی رئیس شو، د ټویټر د شخصي حسابونو د تایید لپاره بیا وټاکله چې ورسره د طالبانو یو شمیر چارواکو هم د خپلو ټویټر حسابونو لپاره د تایید آبی علامه او پیراله. د کار ځینې خلک اندېښمن کړل چې ښایي له ټویټر څخه د نفرت د کارولو لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو شل اووریزو لوبو د لړۍ خبره بلاخره پرون د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو لخوا کره شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر عبدالله جان پاکتانی بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې دا لړۍ پر روانه مارچ میاشت کې پلان شوی، خو د نیټې د ټاکلو په اړه له پاکستان سره خبرې روانې دي. د دې لوب لړۍ غوښتنه افغانستان وروسته له هغه وکړه چې استرالیا د جنوري په 12مه د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د بندیزونو له اعلانولو وروسته له افغانستان سره پر روانه مارچ میاشت کې د پلان شویو دریو یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ لغوه کړه. د پاکستان کرکټ بورډ هم پرون وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ درې شل اووریزې لوبې به د مارچ د میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا په فضا کې د راغورځول شوي چینایي بالون ټوټې د څېړنو لپاره راټولې کړي او پلان نه لري چې دا ټوټې بیرته چین ته وسپاري. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون وویل د دې بالون چې امریکایي چارواکو له لوړې فاصلې د جاسوسۍ پرمختللې وسیله بللې، ځینې برخې د سمندر پر سر راپرېوتې وې چې موندل شوي دي، خو هغه زیاته کړه چې د سختې هوا له کبله د سمندر په تل کې د دې بالون د نورو برخو د موندلو لپاره کشفي عملیات ممکن نه و. متحده ایالاتونو دا بالون د فبروري په 14مه د جټ الوتکې په ډزو راوغورځاو. چینایي چارواکي وایي دا بالون د هوا د حالاتو د څېړنې لپاره هوایي وسیله وه.
مخکخه خزی
السلام علیکم، د ازادي رادیو مخکخه شزی خبرونه ته شرغلاست. تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري. د مخکشه شې خبرونی تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخوري زملالی بشریم د افغانستان لپاره د امریکا شارزدافیره کرن ډکر وایي په کندهار کې د ناستو نارینهوو له خوا له ښوونځیو او کاره د افغان ښځو مخنیوی ټوله افغان ټولنه له خوړو او راتلونکي بې برخې کړې ده. اغلی ډکر مخکې هم ورته څرګندونې کړې که څه هم دې مشخص د چانوم نه دی اخیستی، خو د طالبانو مشر ملا هبت الله او د طالبانو د عالمانو شورا په کندهار کې حضور لري. د پر یو شمیر طالب مشرانو د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ویزو ورستوی محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې طالبان د بانکي سکتور د شکولو لپاره هیڅ هم نه کوي، خو له ښوونځیو نجونو او په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو د کار د مخنیوي لپاره ډیر څه کوي. اغلی ډکر خبرداري ورکړي چې پرته له ځواب به بل انتخاب نه لري. ازادي راډیو هڅه کړې چې د اغلی ډکر د نوې څرګندونو په اړه د طالب ویاندویانو خبرګون هم واخلي، خو هغوی زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د فبروري په دوهمه نیټه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په غبرګون کې پر طالبانو د ویزو نوي بندیزونه اعلان کړل. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې پر افغان نجونو او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو او په پوهنتونو کې د ښځینه محصلانو پر زده کړو بندیز لګولی دی. په یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړي دي. له پارکونو، حمامونو، ورزشي کلبونو او له محرم پرته یې له اوږده سفر واټن څخه هم د ښځو مخه نیولې ده. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلاویو د سفرونو په نتیجه کې هم طالبانو نه ښوونځي پرانستل او نه یې هم ښځو ته د کار حق ورکړ. پر دې موضوع نن خبرې کوو د خبرو لپاره فروزان داودزی چې د ښځو د حقونو او سیاسي فعاله ده او د بشري حقونو او زده کړو فعاله قمر نیازی صاحب نن په دې خبرونه کې زموږ میلمنی دي. اغلی داودزی سره زموږ رابطه قائمه سوې ده د تلیفون له لارې. دوی له موږ سره په سټوډیو کې موږ د دوی غږ اوریدلی سو. داودزی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې به دا پوښتنه درڅخه وکړم چې کله چې افغانستان لپاره د امریکا شارزدافیرې کرن ډکر ویلي دي چې دوی بل انتخاب نه لري پرته له ځواب، ستاسو په نظر دا څه معنی لري د دوی دا خبره؟
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو ته محترم او اوریدونکو او میلمنې ته خپل سلامونه وړاندې کوم. فعلي حالت د افغانستان البته څرنګه چې تاسو هم یادوري وکړله، بدون د دې نه چې یو مثبت جواب ولرو او بدون د دې نه چې د ښځو دغه فعلي وضعیت او د معرف فعلي وضعیت چې البته د ښځو د مکتبونو بندیزونه د شپږم سم نه پورته د عالي تحصیلات تو بندیز همدارنګه د ښځو نشتون په دولتي او غیر دولتي مؤسساتو کې د ټول هغه چلشونه دي چې بدون د مثبت جواب نه مونږ بل هیڅ لاره ورته البته امارات اسلامي نه لري او نه یوازې چې دوی بل لار نه لري، دا نن ورځ هغه مشکل او چالش دی چې یوازې د افغانستان ښځې نه بلکې د افغانستان ټوله ټولنه او د افغانستان ټول ملت د مشکلات سره مخامخ کړي او کچیره د ستونزه حل نشي نو د هر ورځ په تیریدو به د دې مشکلاتو لمن لا فراخه شي.
بلې، ډېره مننه اغلی داودزی. موږ هڅه کوو چې د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی قمر نیازی هم له موږ سره وسسي د تلیفون له لارې. اغلی داودزی، زما بل پوښتنه به ستاسو څخه دا وي چې په دې وروستیو کې لکه تاسو چې خبر یاست امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغې میاشتې د فبروري په دوهمه نیټه باندې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په غبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه ولګول، استاس په نظر دا ډول بندیزونه آیا فکر کوي چې پر طالبانو باندې فشار راوستلای شي چې دوی د ښځو او نجونو حقونه ورکړي؟
اول هو موضوع دا چې زمونږ غوښتنه تل د طالبان نه، د اسلامي امارات نه، د ملل متحد نه، د ټول ارګان نه دا و چې د افغانستان د ښځو، د افغانستان د تعلیم او تحصیل موضوع باید سیاسي نشي، ځکه د یو ملک اساس او تهداف تعلیم دی. نو که چیره تعلیم سیاسی شي طبیعي ده په هر قدم کې د ازرار سره مخامخ کیږي. اما د تاسف زیاده دی چې فعلا تقریبا د افغانستان وضعیت او د افغانستان کې د ښځو وضعیت په همداسې یو شکل باندې دی. نو که چیره دغه بندیزونه دوام پیدا کړي دا به دوه اړخه ولري. یو خو دا چې که چیره په دوی باندې فشارونه راشي او دا فشار سبب د دې شي چې دوی مذاکرې ته حاضر شي او هغه مذاکرې نتایج دی چې په ښځو باندې د بندیزونه رفع شي، او که چیره دا موضوع سبب د دې شي چې دلته اقتصادي بحران خواته افغانستان بوزي، نو دوی دلته به فشارونه په ملت باندې زیات شي او ملت په داسې حالت کې دی چې متاسفانه د افغانستان ملت کې فعلي شرایط کې نور کوی چې اصلا توان نه دی پاتې په همدې شکل باندې دی، ځکه ملت ډېر زیات ځپېدلی او فعلا هم ملت اقتصادي لحاظه تاسو خپله هم په جریان کې استی چې د ډېرو سختو ناخوالو او مشکلاتو سره مخامخ دی، او افغانستان کې دغه فعلي وضعیت کې چون اکثریت یې د خارجي مؤسساتو کارکوونکي ښځې وي، اکثرا زموږ افغان خویندې داسې ښځې وي چې هغوی د کورنۍ سرپرست نه درلوده، اما د دې بندیزو په لګېدو سره دوی داسې وضعیت ته راغلي چې د سختو اقتصادي شرایطو سره مخامخ دي. په همدغه شکل باندې اطفال د ډېر یو شدید وضعیت سره مخامخ دي چې دا وضعیت نه یوازې د ښځو بلکې په افغانستان په ټول ملت باندې منفي تاثیر کړی. نو که چیرې دلته بندیزونو ته فکر وکړو، نو بیرته باید هغه منفي اړخونه چې په افغانستان باندې یا د افغانستان په ملت تاثیر لري په دې باندې زما په نظر زیات فکر وشي. اما په هر صورت که نړۍ لیواله دي ته او دغه پروسې تعقیب شي او دې ته د حل لارې یا وضعیت ادامه پیدا کړي، نو حتما به یو څه تاثیرات ولري انشاءالله.
مننه غلی داوودزی، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، له موږ سره د خبرونې دوهم میلمنه غلی قمر نیازی هم د تلیفون لارې وصل شوی ده. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریو د مخکښ شذې خبرونه روانه ده. غلی قمر نیازی، تاسو ته هم په دې خبرونه کې شرغلاست وایم. مننه چې تاسو وخت وایسته او له موږ سره ګډون کوي. د افغانستان لپاره د امریکا شرزافيري کارن ډیکر ویلی دی چې په کندهار کې د ناست نارینه و لخوا لښونځیو او کار د افغان شوزو مخنیوي ټول افغان ټولنه لخوړو او راتلونکو به برخې کړي ده. استاس څخه ما مشخصه پښتنه دغه د کته هم مشتاس ټول خبر یو چې د اغلی ډیکر دغه اشاره په کندهار کې د طالبانو مشر مولا هبت الله او د طالبانو د عالمانو شورا ته د چې په کندهار کې حضور لري. آیا تاسو فکر کوئ چې په دې ورستوي کې هغه پلاوی چې د ملګرو ملتونو لخوا طالبانو سره وکتل په افغانستان کې افغانستان ته ولاړل، تاسو په نظر شای نور طالبانو ورته ویلي وي چې دوی مشکل نه لري، اصلي ستونزه په کندهار کې ده؟
کلم لري سر کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تاسو ته، تاسو نور همکارانو ته، دغه سیستم در اډو دلارڅخه د افغانستان ټول بغیر ملت ته ورس په خیر. ستاسو د پښتنې په جواب کې باید وایم لکه څنګه چې ټول نړۍ ګواده افغانستان په ډیر سخت بحراني حالت کې قرار لري او د شزو حقوق سراسر پیمال دی په افغانستان کې، د اولیه حقوق څخه نیولې تر هغه انتها پورې، او دا چې کمزوري د چا د اولی دغه حالت منستر غلی او دغه شرایط ولی منستر غلی، او دا چې د ملګری ملتونو استازي خپل حملاړه میرمن امینه محمد افغانستان ته تشریف ویوړ او د دغه پلاوی داس یو ټویټر کې و دغه وړاندې کړل چې خلک دوی نه یوازې ټول په کل کې د دوی پلاوی او ټول خلک باید امیدوار اوسي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوق لپاره بدلون راځي. یعنی دوی ته مشرانو هغه خپل رضایتمندي شولې و اتمن زرغون سراغ ورته شولې، ځکه دوی دا دونغه خبره وکړه. شاید که هغوی ورسره نه وای منلی، دوی به دومره ستره خبره نه وای کړی، خوشبینی به یې نه وای ښولی. نو کله چې نورو مشرانو د ملګري ملتونو د استازي سره دا مني چې موږ د ښځو حقوق ته پاملرنه کوو، د هغوی د کار، هغوی د زده کړې، د هغوی ټول ستونزې په نظر کې نیسو، او دا دقیقه ده چې په افغانستان کې اوس ډېر کورنۍ دي چې مشري یو مېرمنه مخته وړي، یعنی د هغوی نارینه خپل نارینه یې په دغه څو لسیزه جګړو د لاس اور کړی دی. دا هم منی نظام او د نظام چارواکی دا ټول منی، دا ټول خبرې. نو بیا ملا هیبت الله کله دا کانفرنس جوړ کړ د علماو سره، کله دغه ناسته وکړله د قندهار د نارینه و سره، چې د قندهار نارینه داسې یو غبرګون وښودله چې یا موږ د ښځو د طرفدار نه یو، د علم تر ده، او هېڅ په قندهار کې داسې پسماندې خلک نسته په هغه زون کې اوس چې د دغې موضوع څخه سترګې پټې کړي چې ښځې باید تعلیم ترلاسه کړي یا ترلاسه نه کړي. د په هغه لرې پرتو سیمو کې لا هم داسې څوک نشته زما په اند، ځکه چې زه دغه خپل دغه زون څخه زه خپله مربوط یم په هغه زون پورې. نو زموږ په ولسوالیو کې هم په ډېرو لیرو پرتو کې هم داسې ذهنیت نشته چې هغوی دې د ښځو د تعلیم خلاف وي، هغوی دې د ښځو د کار کولو خلاف وي، ځکه چې هغوی ښځو ته اړتیا لري. دا اوس په کلینیکو کې، په مکاتبو کې، په ډېرو برخو کې هغوی ښځو ته اړتیا لري چې ښځې باید کارکونکي واوسیږي، خصوصا د موسساتو په برخه کې، خارجي موسسات، دغه امداد رسانی موسسات چې دي، د دوی په برخه کې هغوی خوشاله کیږي چې ښځینه کارمندانې راسي، د هغوی کورو ته، د هغوی د فامیلانو سره وویني، د ښځو سره وویني، د هغوی وضعیت وویني چې په سخت اقتصادي بحران سره هغوی مخ دي. نو داسې زما په اند داسې کوم څه شی نه درم مخکې سوی. دا چې ولې امریکا دا خبره کوي، د امریکا استازی دا خبره کوي، نو دلته ماته دغه سوال پیدا کیږي چې هغه اسلاموش په پښتو کې لرو وای کندیم جاری رندیم جاری، چې پرون واده دی هغه په نورین جاری. زه هم جارم چې افغان یم، نړۍ هم ټول را سره جاری چې زه په بد حالت کې قرار لرم، ته چې ابر قدرت یې ته هم جاری چې ایبت الله داسې وای. خنو تا څه کړی د په دې د ایبت الله په دغه وینا باندې څه دي د ځان څخه وښودله، څه برخورد د ځان څخه وښودله؟ او ایبت الله یوازې څوک دی چې دا فیصله کوي؟
مننه اغلی نیازی، ستاسو د خبرو په تړاو به د اغلی داودزی څخه هم پوښتنه وکړم. اغلی داودزی د پاکستان دایمي استازي د ملګرو ملتونو په غونډه کې وویل چې دا د افغانانو کلتور دی چې ښځې ښوونځي ته نه پرېږدي، خو دی د پراخو غبرګونونو سره مخامخ سو افغانانو او نړیوالو ور باندې ډېر انتقادونه وکړل، چې بیا د هغه په نتیجه کې د بیرته بخښنه وغوښته، او ده وویل چې د نه غوښتل چې د خلکو احساسات راوپاروي او د ده هدف دا نه و. دا ډول څرګندونې څومره د افغانانو نوم پر نړیوال سټیج باندې خرابوي یا د افغان کلتور په اړه باندې ناسم معلومات وړاندې کوي؟
البته دلته څو مسایل دي. یو خو د امنه محمد راتګو، چې البته مونږ مخکې د راتګ نه هم په نمایندګۍ د افغانو ښځو د دوی سره یو مجلس درلوده، او کله چې دوی بیرته د افغانستان نه لاړم بیا هم مونږ یو مجلس ورسره درلوده، البته د جونو د مکتبو په تړاو باندې. او دلته کومه موضوع چې زموږ خور یاده کړله یا تاسو ورته اشاره وکړه، دوه مسایل دي. یو د افغانانو فرهنګ، کلتور، او دا چې نن ورځ افغان ملت څه غواړي، او یو دا چې نن ورځ فعلي حکومت څه غواړي، چې هغه البته امارت اسلامي یا طالبان دي. د دې ترمنځ زما په نظر یو ډېر لوی تفاوت دی، ځکه افغانستان کې ماشاءالله اکثریت کورنۍ نن ورځ رسیدلي دي، او هغوی حتی خپل تحصیل نه لري، دې ته لیوالتیا لري چې د هغوی اولادونه، د هغوی نونې باید تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، او د خصوصا د اسلامي زده کړو نه برخمن شي. اما دا چې نن ورځ ولې مکاتب د نجونو په مخ تړلي، اصلي سوال دا دی. او که چیرې دلته موضوع یو د معذرت خوایی تاسو فکر وکړئ تقریبا یو نیم کال نه اضافه شو چې افغانان د یو ډیر بد سرنوشت سره مخامخ دي او د داسې یو نامعلومه سرنوشت سره مخامخ دي چې دوی اصلا خپله ورته جواب ویلی شي او نه ورته جواب لري. څرنګه چې تاسو وویلی، یعنی زه خو اشاره وکړه دې ته چې طالبانو هم داسې کسان شته دی چې هغوی لیوالتیا د نجونو مکاتبو ته لري. البته نظر په دې چې په عنوان د افغان د ښځو حقونو مونږ د طالبانو سره هم ناستې درلودلې، مونږ د بېلګې په شکل یې فرزند درته ویلی شم چې عباس ستانکزی صاحب چې د وزارت خارجي مهین دی، هغه خپله یو شخصیت دی چې د نجونو د مکتبو د فعالیت سره نه یوازې دا چې مخالفت نه لري بلکې لیوالتیا لري. په همدغه شکل باندې نور کسان هم شته، اما دا دی چې دا د رهبرۍ د طرفه ولې د افغانستان د نجونو پر مخ مکتب بونه تل شوی، ولی افغان خزه هغه خزه چې د خپل حیات د پاره د اولاد د حیات د پاره هغه ژوند کې زحمت وباسي او دې کې تلاش لري چې هغه باید د خپل ژوند د بقا د پاره کار وکړي، هم د خپل ژوند د بقا د پاره هم د نورو د پاره هغه کار ته نه پریښودل کیږي. کله چې یوازې د حجاب موضوع د وار وار باندې ذکر شوی، افغانستان یو اسلامي ټولنه و، اسلامي ټولنه ده او اسلامي ټولنه به هیڅ کله دلته غربي اصول نشي پیدا کېدلی او افغانه ښځه کله د ایجاب سره مشکل نه لري. چیرې یوازې د ایجاب موضوع د هغه موضوع وه چې د دې حل لاره ډېره ساده ده او افغان ښځې حتی خپله ښځې کولی شي چې دغه ته د حل لاره پیدا کړي. ځکه نن مونږ په افغانستان کې ډېر ښه قدرونه لرو د ښځو نارینهو کې او داسې نارینه لرو چې دې موضوعګانو کې زمونږ سره همغږي دي. بنان په دې اساس باندې سوال اصلي دا دی چې دلیل د مکتبو د تړلو تر نن ورځې پورې دقیقا معلوم نه دی او دا هغه سوال دی چې نه یوازې دا چې ملت ورته جواب نه لري بلکې امارت اسلامي هم ملت ته جواب نه لري او همیشه زموږ غږ امارت اسلامي ته دا دی چې که چیرې دغه سوال حل نشي د هغه موضوع ده چې د ملت او د حکومت ترمنځ فاصله زیاتوي او هغه وخت چې حکومت او ملت ترمنځ فاصله زیاته شي نو په هغه حکومت کې اتمن یا په هغه رهبرۍ کې مشکلات رامنځته کیږي.
مننه اغلی داودزی. اغلی نیازی، تاسو واوریدل چې اغلی داودزی ویل چې په طالبانو کې داس کسان ست دوی له تاسو سره موافق دي په دې برخه کې چې په طالبانو کې داس کسان ست چې غواړي شوه ته د هغوی د کار او د زده کړو حق ورکړي. کرشته هم دا پریکړه یوازې وسړي کړی وی چې د طالبانو مشر دی، نو هم دا طالبان چې د شوه حقونه ورکول غواړي ولې د دغه پریکړې پر زد باندې ځغ نه پورته کوي، ولې نه وایي چې دغه زموږ دریض نه دی بلکې د یو شخص دی چې هغه دا پریکړه کړی ده؟
خو خبره عدالت ده چې کدا پریکړه یوازې د مولا هیبت الله ده چې امریکا دا تاییدې د امریکا استازي وایي چې دا پریکړه ده مولا هیبت الله ده، نو مولا هیبت الله یوازې څوک دی چې دا تصمیم نیسي، ولی په نظام کې چې نور هغه کسان چې خوشبین دي د شوز زده کړی ته، هغه کسان چې روشن فکر دي، هغه کسان چې پوهیږي چې دا ټولنه پرمختګ نسی کولای او په زمین کې هغه په دې پوهیږي چې د شوز حق دی تعلیم، نو ولی هغه مخالفت نشي؟ نو دلته ډیر سوالونه پیدا کیږي د ملت په اذهان کې. ملت هم سردرګم دی، دا اوس نړۍ ټول سردرګم دي په دې پوښتنې ځواب پسی ټول پلټنه کوي. زموږ د خور د خبرې په تایید باندې چې دا اوس تخپل دغه ځواب نه لري چې دا اوس ملت ته ځواب ورکړي چې په څه دلیل دی مکاتب بند کړي د انجنونو پر مخ باندې، څه مشکل ده؟ ولې په څه دلیل باندې؟ هغه دلیل خو یو ځل ووایه، ثابت دی که هغه دلیل دی چې خلک درنه فاصله وانخلي، خلک ستا د رهبری څخه ستا د نظام څخه ملاتړ وکړي، نه چې متنفره سي درڅخه. دا خو دا معنا لري چې ته بل خارجي پالیسي دلته تطبیقی، که ته بل کوم خارجي پالیسي تطبیقی او خپل پالیسي نه لري ځانته، نو د دې څخه دا جوته ده چې خلک فراری کوي د ملک څخه. ولې ماته ایران بلنه راکړي چې راسه انجونې دراسې زه د تعلیم زمينه ورته فرصت ورته مساعده وم، ولې اروپایي وادونه ماته د انجونو لپاره د تعلیم د فرصت د برابرولو ژمنه کوي او اعلانات کوي او خپل زما د برخلیک تصمیم نیسي؟ ولې خپل په کور کې مې ولې فرصت راته نه مهیا سر کیږي؟ ولې د کور د باندې ماته فرصت مهیا سي؟ ولې دغه زه دلته د امریکا څخه دا پوښتنه کوم چې تا ملا هیبت الله سره سوله وکړله، تا نظام ور تسلیم کړله، ته نن وایې چې دی داسې وایي، او ته برته هم دا په دې باندې پوهېږې، دا تحلیل لري چې دا به ناورین راوړي او دا به فقر او بدبختي راوړي افغانستان ملت ته. نو مهرباني وکړه اول ته ووایه چې تا د هغې په دغه پرېکړې په مقابل کې څه اقدام کړی او څه اقدام کوونکی یې.
مننه آغلی نیازی. آغلی داودزی، تاسی مخکی و یادوانه وکره چی تاس لطالبانو سره هم لیدلی دی دا شدزو دا حقونو پا برخه کی. طالبانو تاس تا پا داغ برخه کی چی شدزی لکار را وگرزولی، دوی تاس تا چه زوابو وایه؟ یعنی دوی هاگ خپل نظر یه چه دی پا دی برخه کی؟
کل چې دی په افغانستان کې دا دی چې افغانستان کې افغانان د یو انتظار پالت کې دي. البته طالبانو کې کومه کسانو سره چې مونږ ناستې درلودلې، مونږ تر اوسه پورې منفي جواب نه دی اخیستی، اما مثبت هم ورته نه شو ویلی. مثبت په دې دلیل نه شو ویلی چې مثبت یو څه ته مونږ هغه وخت کتلی شو چې مونږ یو لاسته راوړنه ولرو. متاسفانه چې نه مونږ لاسته راوړنه لرو او نه داسې طرحه یا داسې پلان لرو چې هغه سبب د دې شي چې مونږ ووایو چې دغه نه آینده کې به په دغه دلایلو په رافع کېدو یا د دغه دلایلو په اساس باندې بېرته د نجونو پر مخ مکتبونه خلاص شي. که چیرې فرضاً مونږ په وار وار دا موضوع یاده کړې ده، اما بیا هم شاید ضرورت وي چې تکرار شي، که چیرې مشکل د افغانستان په نصاب کې، د افغانستان نصاب چون ما په معرف کې ډېر وخت کار هم کړی او د افغانستان د معرف نه پوره معلومات لرم، که چیرې په نصاب کې مشکل لرو نو نصاب ولې همدغه نصاب القان ته تدریسیږي او نجونو حق نه لري چې ووایي؟ که چیرې په نصاب کې نه وي، په مکان کې مشکلي، مونږ د ډېر پخوانه په افغانستان کې د نجونو د هلکانو مکتبونه مطلق سره جلا دي. حتی د درېیم صنف نه پورته زموږ مکاتب، خصوصا دولتي مکاتب، جدا دي. او درېیمه موضوع دا ده چې د ایجاب موضوع ده. د ایجاب موضوع هغه موضوع ده چې زه دا درته په ډېر اطمینان سره وایم او همیشه هم دوی ته هم دایره کړی چې په افغانستان کې کومه ایجاب، کومه یونیفورم چې افغان نجونو استفاده کوله په هېڅ اسلامي ملک نشته دی بېلګې. په دې اساس چې دوی یو ډېر منظم، یو ډېر صفا اسلامي ایجاب درلوده، یعنی هېڅ نوه اضافي ازادۍ ته دوی ته د مکتب په سطحه کې مخکې هم اجازه نه ورکول کېدله. بنام که یو دوی ورسره فرضاً نقاب هم اضافه کړي، ټول انجونې دې ته ازرې دي چې دوی په همدغه شکل باندې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. پاتې شو اپډیټ کېدل د نصاب. دا یو معموله خبره ده په ټوله دنیا کې دا کار کېږي، دوه کلو کې یا زیاتر دغه وخت نه. اما دا په دې معنا نه دی چې ته هغه کسان چې هغه مسلکي دی او مسلکي هغه ته د کور په دیوالو شاته کښېنو او دلته کار وشي، خو طبیعي ده چې دغه پروسه مخ په خرابېدو ځي. نو که چیرې دغه خوند دی چې د معرف په برخه کې، چون معرف هغه وزارت چې تقریبا 70% د افغانستان معرف خزینه دي، نو تاسو خپل فکر وکړئ چې دغه 70% غیر فعال شي، آیا یو وزارت څه حالت ته رسیږي؟ نو په دې اساس باندې کله چې مونږ د دوی سره خبرې کړې، دوی دا خبره کوي چې مونږ افغانستان کې د نجونو د مکتبو سره مشکل نه لرو، د نجونو د تعلیم او تحصیل سره مشکل نه لرو، اما وخت چې مشکل نه لري باید مونږ ته یو قانع کوونکی جواب ولري. چې متاسفانه دغه قانع کوونکی جواب نه مونږ تر نن ورځ ترلاسه کړی، نه ټول ملت ترلاسه کړی. که چیرې یو قانع کوونکی جواب ترلاسه شي، نو هغه وخت دغه ملت هم د دغه سردرګمۍ او د دغه انتظار حالت نه وځي او یو دروازه د امید ورته خلاصیږي. چې متاسفانه دغسې یو موضوع نه ده شوی، او مونږ فقط یوازینی څه چې لاس کې لرو هغه امر ثانی دی. چې دا امر ثانی یو نامعلومه خبره ده او هیڅوک په دې باندې نه پوهېږي چې دا به څه وخته پورې دوام ولري.
اغلی نیازی، لکه تاس چې واورې د لاغلی داودزی ویل چې طالبانو د دې په دې پریکړې سره خلک د یو انتظار په حالت کې اچولی دي، چې دا موضوع ډیره مبهمه ده، خلکو ته اصلا معلومات نور کوي چې په څه خاطر باندې ښوونځي تړل شوي دي. زه به تاسو ته د مارټین ګریفتس چې په بشر دوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال دی، د ده د هغې غونډې په اړه باندې ووایم چې طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په یوه لیدنه کې ویلي و چې د افغان ښځو د تحصیل موضوع د دایمي محرومیت موضوع نه ده. یعنی دا د تل د پاره پر دوی باندې د شونځیو او د کار دروازې نه دي تړل سوي. په یو بیان کې راغلی دی چې د شاغلی حقانی په تعلیمي نظام کې د نظرونو د تفاوت او د توپیر په اړه ویل، او د ویل چې دا تفاوتونه د حل کېدو وړ دي. کله چې دوی دا خبره کوي چې په تعلیمي نظام کې د نظرونو تفاوت ستونزه د حل کېدو وړ ده، خو داسې یو روښانه ځواب یې نه نړیوالې ټولنې ته ورکړی دی او نه هم دغو نورو د ملګرو ملتونو نورو استازو ته، چې په دې څو ورځو کې ځینې پلاوي ولاړل. هلته تاسې یادونه هم وکړه د امینه محمد چې هغه هم په یوه پلاوي کې تللې وه، هلته یې د طالبانو سره ولیدل. ستاسو په نظر دغه روښانه ځواب به څوک وایي په داسې حال کې چې ملا هبت الله د دغو نړیوالو چارواکو سره لیدو ډډه کړې ده، دی ور سره خبرې نه کوي او خلک اړ دي چې یوازې تر کابل پورې راسي او په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره وویني چې هغوی په خپله هم د دې خبرې ځواب نه لري؟
دقیقا دغه موضوع چې مبهمه ده، زورونکې ده. دغه کله چې امینه محمد افغانستان ته تشریف یوړه، د افغانستان کې د پلاوی سره ولیدل، د افغانستان د نظام د مشرانو سره لیدنه وکړه، دغه پلاوی د ملګری ملتونو استازي، نو ک زرغون څراغ ورته نه خودل سوی، امیدواری ورته نه ورکول سوی، نو ولې دوی خپل په ټویټر کې دغه خوشبینی وشوله؟ زداغه پښتنه د ملګری ملتونو د استاد څخه کوم چې ولې د خوشبيني وشوله، چې حقوقي خوشبينه دي په هغه صورت کې به تخپل په ټویټر کې دغه پریشه وای چې زه خوشبينه یم چې طالبان به ډیر ژر تصمیم ونیسي د انجونو د تعلیم او د زده کړې په ایسا کې او د کار کولو د شوز د کار کولو په برخه کې، چې تا امیدواری درلودلای چې دقیقا نن دوی خپل په ټویټر کې دا اعلامیه خبره کوي، سبا برته د وزارت معرف د خواڅ خه مکتوبونه پانتونو ته، ټول خصوصي او دولتي پانتونو ته مکتوب استول کیږي چې تر امر ثانی پوری په کانکور کې لا دوی برخه نسی اخیستلای، انجونی یعنی وناس طبقه د کانکور په امتحان کې برخه نسی اخیستلای، دومره ژر اغوی برته برخورد شي. نو تاسو څنګه امیدواری شیاست؟ په کوم امید باندې موږ ته امیدواری راکوي؟ موږ ته د د د د د کوم حالت خوشبيني راشي است چې ستاسو څخه دا اورو په ټویټر کې چې ته اعلان خبرې چې په ټویټر کې چې خوشبينه دی او مخالفت نشي، او ان شاء الله ډیر ژر به ښه خبرونه رامنځته سي د افغان نجونو د برخلیک په برخه کې، د تعلیم په ایسه کې انت دارا تخبره او د ستی په دغه سبا مکتوب صادریج د وزارت معرف د خواڅ خچې د انجونو څخه د کانکور امتحان وانه خستل سي. دا ګوري د نه پوهیږم چې دی کې د امیدواری څه شي ستا، د خوشبيني څه شي ستا کنهستا، خو زموږ پښتنه بیا هم د مولا ایبت الله څخه نه دی، زموږ پښتنه د ملګری ملتونو د استاد څخه دی چې دوی زموږ فریادونه واوریدل او بل اخر دغه تصمیم ونی و چې ولاره افغانستان د پلاوی سره لیدنه وکړه. نو دوی چې د پلاوی سره لیدنه وکړه، دغه پلاوی چې لاره افغانستان ته په بخښنه سره، دغه پلاوی چې افغانستان ته تشریف یوړه او د افغانستان د نظام د مشرانو سره لیدنه وکړه، دوی باید لاستراوړنه درلودلای، خپل د لاستراوړنه سره به بیا کوم څه شي خپل په ټویټر کې خبره کړې وای، ترڅو چې خلک امیدوار سوي وای. اوس دقیقا ډیر مبهم حالت دی، نه موږ امیدوار یو، نه موږ یو سردرګم حالت کې قرار لرو چې هیڅ خپل د سرنوشت پریکړ نه سو کولای، او دا به ډیر غلطي په کل کې د انسان د حقونو سره، د بشر د حقونو سره ظلم دی، جفا دی، نه یوازې چې یو نورین دی د افغانستان د خلکو لپاره.
من غلی نیازی، غلی داودزی، د تاسو ته د ملګرو ملاتونو د سازمان د شوزو برخه دغه خبرې ته اشاره کوم چې په افغانستان کې له غیر دولتي موسسو سوي یو سروي شي چې له 2.3% ادارو په خپلو شذنه همکارانو له کار بندیز ورسته خپل چارې پر ټاپه درولې دي، او یا هم په نیمای توګه کار روان کړی دی. ستاسو په نظر د شوزو پر کار باندې بندیز که وغځول سي همداسې څومره خطرناک دی د افغانستان د راتلونکو لپاره او د بشري وضعیت لپاره؟
د یو لحاظ چې مونږ د مؤسساتو دی وضعیت ته نظر وکړو چې هغه په مجموع کې خپل فعالیتونه په ټپه درولي ده، د ښځو د حقونو د دفاع لپاره یو ګام دی. اما چې بیا د افغانستان ملت ته نظر وکړو، څنګه چې ما مخکې هم ویل چې دا ملت دومره ځپل شوی چې نور اصلا توان پکې نه دی پاتې، او څونه چې دلته دې ملت کې په خصوص په فعلي شرایطو کې په افغانستان باندې اقتصادي فشار راځي، زیاترین متضررین بیا هم اطفال او ښځې دي. نو په هغه اساس باندې څرنګه چې تاسو هم یادولي وکړه، زیاترین فیصدي د مؤسساتو ښځینه تشکیلول، ځکه افغانستان په دغه څلوېښتو کلو جنګو کې زیاترین متضرره ښځه شوه، او خوشبختۍ ځای وایم یا دا چې زیاترین رشد هم ښځو وکړه، ځکه اکثره نارینه یا په جنګ کې تلف شول یا مسافر شول، او یا هم نظر په مشکلاتو چې دوی مجبور او د کورنۍ دپاره نفقه پیدا کړي وی نه شکرلی خپل تحصیلات مختبوزی. اما خزو ته تر زیات اندازې دغه زمينه مسايده ولا، هغه وکړلې شو رشتو کې استعدادونه خپل افکار واچي، او ته په مختلف ساحو کې دوی نظر په هغه توانایي چې درلودله ساحه د کار کې دوی کارو کې، په ماغه اساس باندې زیاترین فیصدي د مؤسساتو د وزارت معرف د اکثریت ساحو په افغانستان کې ښځینه تشکیلولا او فعلاً هم دي. نو کله چې دوی کارونه په ټپه باندې ودرېدلې، د سره سره په مجموع کې د افغانستان د ټول ملت په اقتصاد باندې تاثیر کړی دی. او که درته ووایم چې دغه اقتصادي دایره نن ورځ په ډېر یو بد حالت کې ده، حتی د ودرېدو په حالت کې ده، همداسې شکل ده، ځکه افغانستان یو شاته پاتې مملکت و. افغانستان هره لحظه ضرورت دې ته لري چې نړۍ باید ناس ونیسي، اما نن ورځ افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې په هغه حد کومکونه چې باید افغانستان ته ورسیږي اصلا نه را رسیږي، او د دې ټول جبران افغان ملت او افغان اطفال ورکی. نو په دې اساس باندې زموږ توقع دا ده چې هر زر دغه مشکل ته باید د پای نقطه کیښودل شي، که نړۍ ملګري ملتونه، امریکا یا هغه مملکتونه چې په افغانستان په وضعیت باندې د دوی تاثیر ګذاره دي، نو دوی کولی شي افغانستان لاس په دې حالت کې ونیسي. ځکه دا سمه ده چې مونږ که چیرې خپل کور را جوړ نه کړو، بل څوک مونږ کور نه جوړوي، اما نن ورځ افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې خپل کور کې وضعیت د دې ورته نه دی مسایل چې دوی لاس پورته کړي او یا هغه توانایي چې لري هغې نه استفاده وکړي، ځکه زیاترینه فیصدي د ښځو حتی مطلق په کورو کې دي، د کورو دروازو شاته دي، دوی هغه توانایان چې لري د هغې نه مثبته استفاده نه شي کولی. حتی ښځې د دې وضعیت سره لاس او ګریوان دي چې څنګه د خپل سبا او بېګا ډوډۍ پیدا کړي. کله چې یو انسان د اقتصادي بحران لاندې شي، نو هغه نورې مبارزې ته اصلا توانایي نه لري، وخت نه لري. نن ورځ د بشري حقونو د ملل متحد د ټولو وظیفه دا ده چې هر څه زر باید د افغانستان دغه فعلي وضعیت د مذاکراتو د لارې حل شي، نه د اقتصادي او د نور بحران، ځکه په که چیرې په دوی باندې اقتصادي مسائل اوازه کیږي او دوی د نور هم فشار ور لاندې راځي، نو د دې فشار زیات په حکومت نه بلکې په ملت باندې راځي، او ملت د دغه فشارونو توانایي نه لري. او زموږ د افغانستان د فعلي مقتدر حکومت نه هم دا غوښتنه ده. مونږ هیڅ کله د نظام د تغییر یا د نظام د منځ تلو علاقمند نه یو، ځکه مونږ نن افغانستان کې متاسفانه زموږ ټولو سیاسیونو مونږ ته امتحان راکړ، مونږ به هم نه لرو، اما خپل حق وړو او حق غوښتل کیږي، او یوازینۍ لاره د حق غوښتلو همدا ده چې باید کومه وضعیت چې نن ورځ په افغانستان کې روان دی، دې ته خپله طالبان د نړۍ سره خپلو منځو کې مذاکره وکړي او یو د مثبتې نقطې خواته لاړ شي، او دغه وضعیت ته د پای نقطه کیږي. که احیانا سکل چې څرنګه په زیاترین ولایتونه د افغانستان سرتسیرې دي، او په سرتسیرو ولایتو کې مکاتب په اول د عملیه کله چې واخی په 15 د هوت شروع کیږي، او دا یوازینی هیله ده چې افغانستان ملت دې ته هیله مند دی چې سکل به مکاتب شروع شي. که چیرې سکل مکاتب شروع نشي، نه یوازې دا چې افغانان به د ډېرې یو شدید ناامیدۍ او مشکلات سره مخامخ شي، بلکې افغان ملت لپاره دا یو شدید ناورین دی.
مننه اغلی داودزی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی نیازی او اغلی داودزی له موږ سره په دې خپرونه کې پاتې سي، تر یوې لنډې شیبې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز اتسلیروش ساتا اوریدلای شي د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو ازادي رادیو شپاورز لا تاسو سره
تاسیز مژغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شذ روانه د مژ پدی خبرونه کې ملمنی اغلی قمر نیازی او اغلی فروزان داوود زیدی یو اوریدونکو را سره د یول بد دوی جغرا واخلو بیا بخپل ملمنو تورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
اورجان محترم تا سلام او د ملمنو په شمول ټول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد سره پاړی کا کین لغمان
مننه همدرد سب چې مشته مزنګ هلې دی لکه تاسو ته معلومه ده مخکښ شې ځخ پرونه روانه ده که تاسو کوم پښتنه یا تفسیر لري مهرباني وکي
جما خو دغه نظر د خورجان کنه کچیر ته دا خبره دی نصاب او د خزو د تعلیم کنه او یا د حجاب وکنه نو په دې خو یو دې سوا د سړی هم په دې په یګم سي د حکومت په سیاغه په ټول ملک باندې امنیتي نیوي سي مطلب کنټرول راوستي سي نو څوک لا کوي شنو هغه ته بیا دا نصاب او دا حجاب به برابر اول دا ډیر عادي خبره ده کنه خو د ما په نظر دی هر څو سیاسي رنگ پیدا کړه دا دی خبرو کنه او خلیل زاده مخکې دا خبره وکړه یو هفته مخکې چې ما ته دا خبره ډیر وګدخ کاری کنه نو دی خبره سیاسي رنگ پیدا کړه دا او دا رنگ باید ختم کینو او دا سیاسي حل باید نړیوال راوخی او دویمه پښتنه مې دل دی غملمنون دادا چې دغه یو لبزي خبره پرته ده د افغانانو او ترمن زده پښتنو خصوصا چې لار او بر پښتانه یو دی آیا په دغه مشکلاتو کې سدانن سبا د افغانستان میرمن سره مخ دی نو هغه ور سره کما هماهنګی لري په خپل کې دی سره یا پټه یا ښکارا یا مخ کې و په جمهوریت کې و کنه و بس نور مو وخت نه نیسو
مننه سلامت اوسی همدرد صاحب چې تاسو مشته زنګ وواهه د همدرد صاحب نظر مهم واخیستی پښتنه هم اغلی نیازی تاسو څخه به پښتنه وکم چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د پاکستان د بهرنی چارو وزارت لمرستیال اسد خان او د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره تر کتلو وروسته پر خپل ټویټر باندې لیکلی و چې په غیر دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د شذو پر کار کولو بندیز به اړمونو افغانانو په ځنګړی توګه شذو او کوچنیانو ته جدي زیان ورسوي نیکلاسن ویلی و چې دوی نه غواړي چې افغانستان منځوي کړي خو طالبان به هم په رسمیت ونه پیژني طالبانو ویل چې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل د ډیرو ستونزو د حل لپاره اړینه ده د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي رادیو ته ویلی و چې شلار ادا د چې له ډیپلوماټیکو لارو د افغانستان په رسمیت جندلو پر لور مخته ولارسي د ویل چې دا هغه څه دي چې ستونزې هواروي نه دا چې پرسمیت ونه پیژندلسي او خپل ډیپلوماټیکي اړیکې پرې کړی دغه دواړو څرګندونو ته په کتو باندې زما پښتنه لتاس دغه د چې کله چې نړیواله ټولنه طالبانو توای د دوی حکومت توای چې په داسې صورت کې کدوې غواړي چې د ملګرو ملتونو برخه سي او ملګری ملتونو دوی په رسمیت و پیژني یو لړ معیارونه دي چې هغه باید دوی پوره کړي دغه معیارونه ته تر رسیدو لپاره آیا تاسو په نظر باندې طالبان په دې خبر باندې پوه نه دي چې دوی باید دغه معیارونه پوره کړي کنه غواړي چې دغه معیارونه پوره کړي چې په رسمیت و پیژندل سي
دغه اوسنی حالات په کتو سره خو داسې معلومیږي چې دوی نه غواړي ځکه چې اوس طالبان هم هغه د پخوا طالبان نه دي چې په او داسې نه دي چې په دې کې فهمي داخلك نستا پو او هغه جهان دي داخلك نستا هم په دې کې پو خلک ستا څه پویږي دی دغه پویږي دا اوس چې دوی ته د شوزو حقونه ته دوی پاملرنه ونه کې دوی دغه د موضوع سره دغه سی مبهم پاتې ده او دوی څوک په رسمیت نه پیژني دغه سی نور مسایل ده چې دوی باید هغه ټول خپل مشکلات حل کړي ترڅو چې دوی خپل رسمي پیژنګلوي تر لاسه کړي. دلته دغه حالات او دغه شرایط د دې ښکارندوی ده چې دوی په هر څه پوهیږي مګر بیا هم دغه نادانی کوي. د دې نادانی څخه هدف څه شی ده؟ دغه دا پښتنه د ډیرو خلکو په اذهانو کې نه یوازې د افغانانو یعنی خپل د ملت مو خپل د ولس مو د نړیوالو په اذهان کې هم دا پښتنه سته. اروپای اتحادیه هسره هم دغه پښتنه ده چې موږ د اکثرو میرمنو سره ناستې ولاړې لرو، برنامې لرو، پروګرامونه لرو، کانفرنسونه لرو، خو د هر یو سره دغه پښتنه ده چې آیا دوی نه پوهیږي او که پوهیږي قصدن دا کار کوي. نو موږ دغه جواب ورته ورکوو چې نه، داسې نه ده چې دوی نه پوهیږي، دوی پوهیږي، دوی ډېر لري، دوی ډیر پوه خلک لري، دوی اوس د نړۍ سره دوی په هر څه ښه سره سر خلاص ده. دا چې ولې نه کوي دغه پښتنه دقیقا موږ ته هم مطرح ده چې موږ یې خپل عبد الرو د دې پښتنې چې ولې نه کوي، په څه دلیل نه کوي، ولې نه مني کله چې دوی غواړي چې اقتدار پاتې وي او دوی په نظام کې اوسېږي او دوی د افغانستان د ملت لپاره، د خدای د رضا لپاره، د سنت د تطبیق لپاره راغلي دي او غواړي چې حکومت وکړي، نو باید ټول معیارونه چې نړیوال غواړي هغه سره ځان عیار کړي. ځکه چې په دې دوی پوهیږي چې هر هغه څه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې نه وو او اوسته د هغه امکانات څخه باید څنګه استفاده وسي. په دې باندې دوی ټول معلومات لري، شرعي معلومات هم لري، اجتماعي معلومات هم لري. ولې نه تطبیقي پر ځان باندې دغه پښتنه ده، دغه پښتنه زورونکې پښتنه ده چې دغه ټول کارونه مبهم کړي دي او ټول افغانستان خلک نه یوازې د نړۍ ټول خلک یو تشویش وراچولای چې یو خو هغه د چې ناپوي نه پويږي په یو شی باندې، یو هغه د چې پود او په یو کار نه کوي. نو نورم درته وای راهنمایي درته کوي چې وروره کدي سر نه خلاصيږي خو دغه الهاره ده. نو بیا هم ته ځان دغه سی په ګولایي کې اچي د دې څخه معلومیږي چې ته یو پروژه یې. نو البته خپل په دې باورې نه په ځان باندې چې ته پاتې سي اقتدار عمومي ستا اقتدار پاتې کیدونکی نه ده. البته په دې امیدوار نه یې چې زه باید پاتې سم. نو طبعا داسې ګمراهي کوي او داسې بې پروايي کوي او داسې بې اعتنايي کوي. د دغه بې اعتنايي څخه خو یې دغه اخیستل کیږي چې دوی نه غواړي چې تلپاتې وي. دوی د یو څه وخت لپاره راغلي دي، دغسې ورته ویل شوي دي چې تاسې راسئ دغه کارونه وکړئ او بالاخره بېرته به یو بل کس درباندې راسي. خو موږ دا نه غواړو، موږ بیا نه غواړو چې تېره تجربه تکرار سي، موږ بیا دا نه غواړو چې بیا افغانستان بمبار سي، بیا افغانان په ناورین کې سره کښېني، بیا افغان شهیدان ورکی قربانی ورکی. موږ وایو چې نظام کته وسیږي، کبل وسیږي، کبل وسیږي، هر یو چی فقط د خلکو حقونه ورته ورسوي. هغه معیارونه چې د ملګری ملتونو دی هغه ته ځان برابر ک، خپل ځان پر نړۍ و پیژنه، د خپل د ولس حق ته احترام وکه. ولو چې هر څوک دا په بارو بارو باندې موږ دا فریاد کړی د میډیا د لارې څخه، د کانفرنسو د لارې څخه چې موږ د دې طرفدار نه یو چې نظام جمهوریت دی که امارات دی. موږ د دې طرفدار یو چې خلکو حقونه باید تحفظ وي، د ټول اقلیتونو حقونه باید تحفظ وي. چیرې چې د ټولنې نیمایي برخه چې تا فلجه کړې ده هغه دې د خپل د حقوقو څخه محرومه کړې ده. نو دقیقا دا پوښتنه تر اوسه جواب نه ده ترلاسه کړی، نه نړیوال تر اوسه جواب ترلاسه کړی ده، نه اروپایي اتحادیه چې په تشویش کې ده د دې موضوع څخه، او نه هم زموږ نږدې دواړه همسایګان ایران او پاکستان دا جواب نه لري چې ولې افغانان هغوی وای په اسلام کې د ښځو د زده کړې ممانعت نشته. موږ نه پوهیږو چې دا موږ هم اسلامي هیوادونه یو، هغه د لرو پوهنتونونه لرو، حتی موږ ته بلنه راکوي، موږ ته دعوت راکوي چې تاسې خپلې نجونې موږ ته راواستوئ، موږ درته تحصیل د بورسې دغه ورته برابر وو. نو دلته دا سوال پیدا کیږي چې دا خلک نه غواړي، داسې نه ده چې دوی نه پوهیږي، دوی پوهیږي مګر نه غواړي. دا چې ولې نه غواړي دغه ورک پښتنه ده چې ګرد ورپسې ګرځو، د کلي د غل کیسه ده وایي چې کلي ته غل راغلی و غل وایي چې د کور څښتنه ول درول غل راغلی ټول وتښتېدل و غل هم نارې وهل چې غل راغلی و د کور څښتنه هم نارې وهل چې غل راغلی غل نه و معلوم په مابین کې غل ورک و. اوس دغه پښتنه سره ځواب یې ورک ده، د هیچ چا سره نشته. نو دوی اوس دغه جواب نړیوال ته ورکوي، دغه جواب خپل ولس ته خپل ملت ته ورکوي چې تر څو دغه پښتنې جواب پیدا سي ټول مشکل به حل سي ټول ماجرا به حل سي.
مننه اغلی نیازی. اغلی داودزی، تاسی واوری دل چه اغلی نیازی ویل چه طالبان پا دی خبر پوهیجی چه دا شدو دا کار او زدکرو دا مخنیوی چخه پا دی که دا افغانستان زیان دی او کل چه شدی او ننجونی کار تولاری سی او زدکری وکری پا دی که دا افغانستان گرته دا او نیواز دا افغانستان بلکه دا طالبان و دا حکومت گرته دا. خو دا دی خبری ترچنگ زغوارم چه استاسی پام دی خبرې ته راوړم چې اغلی امینه محمد چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله ده، دی په نیویارک کې وروسته له هغه چې افغانستان ته ولاړه سفر یې وکړ، په نیویارک کې دی په یوه مرکه کې میډیا ته ویل، د سی این این سره په خبرو کې ویل چې طالبان څو پیړۍ شاته پاته دي. دی ویل چې طالبان باید دغې اوسنۍ پیړۍ ته راوستل سي اول او بیا ورسره خبرې وسي. لکه تاسو چې واوریدل اغلی نیازی په دې نظر ده چې طالبان اصلا پوهیږي خو قصدن د ښځو حقونه نور کوي، اما اغلی امینه محمد بیا وویل چې د دې په نظر طالبان څو پیړۍ شاته پاته دي او د دوی فکرونه باید نوي سي او د دغې پیړۍ سره برابر سي. تاسو څه فکر کوئ په دې برخه کې؟
البته که دی موضوع تا راو گرزو نمونگ برت گرزو هاگه دا دوهی مجالسو که کچیر فرزان طالبانو ترنگه چه میرمن محمد دا موضوع یا دا کرده چه تا سوائی نو کلچ دغا موضوع مطرح که دا نو دغا نره باید کلچ مجالس پا دوها که در لودل التا مطالعه کری ول چه اما وقت که متاسفانه کم زفونه چه جمهوریت در لوده او دخل زونه په سمبولیک شکل باندې استفاده کوله، موږ غوښتل هلته هم همداو چې ښځې باید په واقعي شکل په هر برنامه کې حضور ولري، اما متاسفانه چې ریاست جمهوری هغه وخت د یوې حلقې په گیر کې وه او د هغې حلقې نه اضافه اصلا چا ته اجازه نه ورکول کېدله چې کار وکړي یا خبرې وکړي، که نه هغه وخت کې هم موږ داسې خوندې درلودلې چې دوی پوره په دیني احکام باندې پوهېدلې او کولی شو چې هغه مجالسو کې دغه مطرح کړي چې دوی د ښځو حق ورکوي په کومه چوکاټ کې، ځکه دا موضوع د دوهې په مجالس کې په وار وار یاده شوه او دلته په افغانستان کې هم زموږ غږ همدا و چې د ښځو حقوق باید عمل ته مشخص شي، چې متاسفانه هغه موضوع ونه شوله. کله چې طالبان داخل د افغانستان ته راغلل بیا هم زموږ غږ همدا و چې د ښځې حق باید د اسلام په چوکاټ کې ورکړل شي، د افغانه ښځه د اسلام د چوکاټ نه اضافه څه نه غواړي، ځکه چې وخت چې اسلامي امارات وایي چې موږ اسلام په افغانستان کې تطبیقو، اسلام هېڅکله کومه قاعده چې نن ورځ په افغانه ښځه باندې دا اسلام نه دی وضع کړی، اسلام په سیاست کې، په فرهنګي بخش کې، په اقتصادي بخش کې، په اجتماعي بخش کې په ښځو باندې دا قاعده نه دی وضع کړی، بلکې اجازه یې ښځو ته ورکړې. او اولین رکن د اسلام تعلیم دی، یعنی ځان وپیژنه. وخت چې یو انسان ځان ونش پیژندل، هغه څنګه کولی شي خپل دین وپیژني، هغه څنګه کولی شي خپل حقوق وپیژني؟ او په همدغه اساس باندې کله چې مونږ یو مور تربیه کوو، یو مور تربیه کیږي، مور یو ټولنه تربیه کوي، اما که مونږ یو نارینه تربیه کوو، یو فرد په حقیقت کې تربیه کوو، نو که چیرې راشو دغه مسایل ته مونږ اصلا د دې سره موافق نه یاستو، نن ورځ که طالب فرزند پوهیږي یا نه پوهیږي دا افغان ښځې ته مهمه نه ده، اما مهمه افغان ښځې ته دا ده چې باید حق ورکړل شي. او طالبان که نن ورځ دغه وضعیت وضع شوی دی د مذاکراتو د طریقه کېږي یا د هر شکلې، اول خو زموږ تل خاص دا دی چې د افغان ښځو سرنوشت، افغان ښځو موضوع نه باید سیاسي شي، اما که چیرې وایي چې دا سیاسي جنبه لري نو افغان ښځه نه باید ګروګان ونیول شي د خپل حق په مقابل کې، د افغان ښځې حق باید د اسلام په چوکاټ کې ورکړل شي. کچیر مونږ او تاسو مطالعه کو په افغانستان کې په اسلام کې خطرین حق ښځې ته اسلام ورکړی دی، ګوري په سوری نهل کې په ډیر وضاحت سره دی، یو 50 نه تر 50 آیې پورې په وضاحت سره د ښځې د حق، حتی د ښځې د تولد د دوران نه واضح شوي، چې کله چې د جاهلیت په دوران کې د عربو ترمنځ نجلۍ پیدا شوه نو دوی به رنګونه کله چې تبریکي ورکړه تور واوښتل، ځکه دوی د جنې پیدا کول یو ننګ او ار غنه، اما اسلام چې د موضوع د منځ بوتله، اسلام چې خزه عزت ورک، اسلام چې د خزه حقوق حفظ کړل، نو نن ورځ موږ څنګه کولای شو د اسلام په چوکاټ کې د خزه حق ورنکو او په یو اسلامي ملک کې خزه د خپل اسلامي حقوقونه محرومې؟ امدا شکل کومه رس افغاني فرهنګ ده، افغاني فرهنګ بهترین حقوق خزه ته ورکړي، اته په دوه کلو کې جنگي نارینه نشي کولای چې دی یو کل نه بل تلار شي، اته دا غیر لار نه نشتیری دي، اما خزه آزادانه کولای شي چې یو کل نه بل کل تلار شي، اته وخت الته تیر کی. نو دا هغه فرهنګونه دي چې نه د فرهنګ لحاظه نه د اسلام د لحاظه دلته موږ هیڅ مشکل نه نو نه مشکل شته دی، یوازینی مشکل چې دی په فعلي شرایطو کې همدا دی چې ولې موږ د دې مشکل سره مخامخ یستو، او زموږ غوښتنه د نړۍ نه او د اسلامي ملکونه په خصوص او د ملل متحد نه همدا ده چې د افغانستان د ښځې سرنوشت بدون د کوم قید و شرط نه، بدون د کوم دلیل نه، بدون د دغه مسایل نه چې موږ په باندې پوه شو، اصلا موږ په دغه باندې پوهېدل نه غواړو چې آیا طالب چې نن ورځ په افغانستان کې مقتدر حکومت دی، دوی په دې باندې پوهېږي چې ښځې حق فرض یا نه دی؟ ځکه دوی یو حکومت دی، وخت چې یو څوک یو حکومت ته رسیږي هغه باید په دې باندې پوه شي چې نړۍ نن کومه ورځ کې ده او زه باید څرنګه قدم کېږدم. نن ورځ په نړۍ کې د ښځو په کور کې کېناستل یا د ښځو تعلیم نه پاتې کېدل دا یو کاملا خلاف د وخت او خلاف د شریعت موضوع ده. نو په همدې اساس باندې موږ کله چې د امارت اسلامي د مشرانو سره هم ناستې سوز موږ غوښتنه هم ده چې موږ هیڅ نوع قید، هیڅ نوع شرط، هیڅ نوع موضوع نه غواړو. او پات شو د ورور په پوښتنې په ایسا کې باید ویم چې دوی ویل چې کله وایي چې افغانستان کې پښتانه لر او بر ټول یو دي، موږ ټول پښتنو ته ټول افغانستان اتباعو ته احترام لرو، اما نن ورځ هغه یو عامه اصطلاح موږ او تاسو لرو وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بل دی. نن ورځ مشکل سره افغان ښځه مخامخ ده، هغه که د هر قوم نه ده که په هر شکل باندې ده، مهمه دا ده چې افغانه ده او هغې ته نن ورځ همدغه مشکلات مخامخ دي او همدغه مشکلاتو سره ده لاس او ګریوان ده.
د مخکښ شې ځې خبرونی وخت هم پای تر رسیدونکې دي. ل خپل دواړو ملمنو فروزان داودزی او قمر نیازی صاحب څخه په ډیره مننه باندې چې موږ سره په دې خبرونی کې ګډون وکړ. د ازادي رادیو د مخکښ شې ځې خبرونی وخت پای تر رسیدي، بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم. د ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي، او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
خوږې دي ل لکا شکر زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے می پریدی یوانا دوارا سپنے می پریدی یوانا دوارا تزغیشو واخ مور زرم سورے سورے شو پبل زغی میں از غیرہ اوکے لزرم سنوے سگر ویرہ اوکے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے سنوے